द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2014 مې د میاشتې څلور منېټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځه نیمه او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زاش په کوم هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان مخالف ډلو تیره ورځ د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ خارجي او د مل دننه د اساسو او د کمپنیانو په اړه د پلټنو په دریو میاشتو کې سرته د رسولو غوښتنې کړې دي. څېړنکار وایي چې دا به پاکستان کې په راتلونکو ورځو کې نور سیاسي اړیګړې رامنځته کړي.
زما خیال دی چې هغوی به دې شی ته تیار نه شي چې داسې قسم ضابطه کار چې هغه اپوزیشن ته سوټ کوي او صرف د وزیر اعظم کورنۍ محاسبه کوي. کېدای شي چې اپوزیشن دې نه بیا دا فائده والی چې وزیر اعظم خو دې ته تیار نه دی او کې چې تاریخ طرف ته خبره لاړ شي.
د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار د وینا چې په خپل خاوره د افغان طالبانو پر ضد عملیات نشي کولای، په جواب کې د افغانستان د صدر وایاند ډاکټر قیوم کوچی ډیو رادیو ته وایي چې پاکستان همیش له دوه مخه تک لار کړی او اکثر د القاعده مشران په پاکستان کې وجل شوې دي. او د امریکا، روس او د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې یو ډله هڅه کوي چې شام کې د یو بل سره د ترپګنۍ ختمولو لپاره شوې لوزنامه بیا پر ځای کړي. قدر منریدونکو، په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکه تاسو اوري. موږ سره اوسې خو ول راځو د خبرونو تفصیل ته. تیره ورځ د پاکستان مخالفه سیاسي پارټیانې د پاناما لیگ د پلټنو لپاره په ځینو شرایطو سلا شوې دي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بیرسټر اعتزاز احسن د غونډې وروستو میډیا ته تفصیلي حال تیر کړ. دغه شرطونو کې لومړی شرط دا ایښودل شوی چې د پټو پیسو په لار خلاص کړل شوو کمپنیانو معلومات دې وشي چې دغه پټې پیسې له کومې خوا راغلې وي. دوی غوښتي چې د پاناما پیپرز د قضیې او پلټنو په نوم د یو خصوصي قانون جوړ کړی شي چې پکې د وزیر اعظم د ملک دننه او بهر د ټولو اساسو جانچ پړتال وشي. درېیم شرط کې ویل شوی چې د ملک د چیف جسټس په مشرۍ کې د کمیشن جوړ کړی شي او هم دې به دوه نور ججان د ځان سره دغه کې انتخاب کوي. دا به د کمیشن ذمواري وي چې معلوم کړي کومو ادارو د افشور کمپنیانو لپاره پیسې ورکړې وي. د مخالفه غونډې یوه غوښتنه دا هم وه چې کمیشن به په دریو میاشتو کې د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ په اړه پلټنې سرته رسوي. د افغانستان د صدر وایان ډاکټر قیوم کوچی ډیو رادیو ته ویلي چې پاکستان همیش له دوه مخې تګلاره کړي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د تیر ورځې وینا چې پکې یې د افغانستان حکومت له اړخه د پاکستان په خاوره د افغان طالبانو پر ضد د عملیاتو خبره رد کړې وه او ویلي وو چې د افغانستان د مسلې حل د روغې جوړې په خبرو کې دی. د دغې پوښتنې په ځواب کې د ویلي چې پاکستان باندې د افغانستان صدر اشرف غنی د واک سنبالولو پس سمدستی د پوخ باور خبره کړې وه او د پاکستان سفر یې هم کړی وو. خو لبه د مرغه تر دې وخته د طالبانو مشران پاکستان په خپله خاوره کوټه، پېښور او وزیرستان کې پټ ساتلی دي. د ملا عمر مړینه په کراچۍ کې او د اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې وجنې دا هم ثابته کړه چې دوی په خپله خاوره ترهګرو ته پناه ورکړې ده. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ ویلي وو چې د افغانستان د صدر اشرف غنی هغه غوښتنه رد کوي چې د افغان طالبانو پر ضد د عملیات په خپله خاوره وکړي او یاد یې گرفتار کړي. سرتاج عزیز ویلي چې د افغانستان حکومت سمدستي خبرې او ملک کې د تشدد پیښو ختمون غواړي، خو د بدقسمتۍ نه طالبان د پسرلي په عملیاتو لاس پورې کړی دی او د روغې جوړې خبرې هم لا نه دي شروع شوي. هغلی سرتاج عزیز زیاته کړه چې د پوز د لارې مسله نشي حل کېدی او که داسې وه نو د کال 2001 نه تر دې وخته به حل شوې وه. د پاکستان خیبر پختونخوا امنیتي چارواکو دعوه کړې ده چې د مردان ضلع نه یې دوه طالب وسلوال تېره ورځ ناوخته گرفتاره کړي دي. د ضلع د پولیسو لخوا ویل شوي دي چې د مردان په شهبازګړه سیمه کې په یوه کور کې د وسلوالو په موجودیت دوی چاپه ووهله او کله چې دوی دغې کور ته ورغله نو ورباندې وسلوالو ډزې وکړې. د پولیسو له اړخه د ډزو وروستو دوه د سوات سره تعلق لرونکي د تحریک طالبان غړي نیول شوي دي. د مردان ضلع د پولیسو وایان ډي وي رډیو ته ویلي دي چې نیول شوي کسان په هدفي وجنو او یو شمېر نورو جرمونو کې ککړ دي. یاد دي چې د دې پیښې نه وړاندې دوه ورځې وړاندې هم په مردان کې د پولیسو په مرکز باندې نامعلومه کسانو له اړخه ډزو کې یو امنیتي اسکر وژل شوی و. د امریکا روس او ملګرو ملتونو په مشرۍ کې یو ډله هڅه کوي چې شام کې د یو بل سره د تربګنۍ ختمولو لپاره شوې لوزنامه بیا پر ځای کړي. نړیوال مشران ګڼي چې د شام حکومتي عسکرو او د دوی مخالف وسلوالو ترمنځ جګړه د داعش پر ضد نړیواله هڅې شنډوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری په دې باب وایي چې د پوځیانو په مشرۍ کې جوړې ډلې به هغه اړخونو باندې یو بل قانع کوي د کومو په لار چې دا ډزبندي یا د تربګنۍ ختمون عملي کېدای شي. هغه لیکي جنیوا کې نور چارواکو سره په دې باب د بیړنۍ مذاکراتو پس دا خبرې کړې. په دغه موقع د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي هغلی سټیپن دی مستورا هم موجود و. هغلی کیری د دې وړاندې خپل روسی سیال هغلی سرګی لاوروب سره هم په ټلیفون تماس نیولی و. روس او امریکا د شام ډزبندې څارنې لپاره جوړ ټاسک فورس مشري هم کوي. هغلی لاوروب په دې باب خبریالانو ته ویلي هیله لري چې راتلونکو ورځو کې د امن مذاکراتو کامیابیدو امکانات ډیر شي. نوموړي دا خبرې د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا سره د ماسکو کې د لیدو کتو پاس کړي دي. د نړیوال مشرانو دا د ملاقاتونو لړۍ پس د هغې خبرې پیل شوې چې د نړیوال هیوادونو په مرسته شام کې د حکومتي عسکرو او د دوی مخالف وسلوالو ترمنځ د تاوتریخوالي او دښمنۍ ختمون لپاره شوې ډزبندي په یو نازک ډګر ودرېدلې ده. خصوصا د شام په لوی ښار الیپو باندې د دوی ترمنځ د انښتو لړۍ د 13 اپریل میاشت په آخر کې د جنګونو له امله تر اوسه 270 کسان وژل شوي چې پکې ته د تیر زیارت په ورځ یو هسپتال کې 50 مړي هم شامل دي کوم چې د هوایی الوتکو په بمبارۍ کې د مینځه تللي وو. دا پیښه د دې پیښې پړه خلک په حکومت ورچوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردوونکو، تاسو د ډیور اډیو سهرنۍ خپرونو ته نیخ په نیخه د واشنگټن ډی سي نه غوږ یئ. 13 ورځې پاکستان مخالفه سیاسي پارټیانو یوه غونډه د پیپلز ګوند په مشرۍ کې وکړه او د غونډې ختمېدو وروسته دوی خپل شرایط میډیا ته وړاندې کړل چې پکې یو شمیر شرایط ایښودل شوي وو او تر ټولو مهمه خبره دا چې د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ پلټنې دي په دریو میاشتو کې د یو کمیشن په لار سرته ورسول شي او دغه کمیشن به د پاکستان چیف جسټیس په مشرۍ کې وي. په دې حق لباندې څېړنکار وایي چې د دې سره په ملک یو لوی سیاسي کړکیچ په نږدېو کې رامنځته کېدو خطره ده. د ډیوه رادیو زموږ همکار نوشروان قلندر په دغې باندې تاسو ته یو تفصیلي راپور وړاندې کوي.
د وزیر اعظم د استعفا د مطالبه باندې د اپوزیشن دلو کې اتفاق نه ده، نو دا ممکناتو کې نو چې اپوزیشن سړک ته راغلی وي یا داسې تاریخ شروع کړی وي. حالانکه د تاریخ انصاف والا خو یو داسې دا انډیا ورکړې وه چې هغوی دا تاریخ چلول غوښتو. بیا دمه خبره دا ده چې پارلیمان چونکې په ځای باندې موجود دی، نو یو سوال دا پورته کېدو چې آیا دی پارلیمان ته ولې نه ځي. اوس په دې کې دا چې د جوډیشل کمیشن یا د سپریم کورټ لاندې یو کمیشن جوړولو او دا غي ضابطه کار چې کوم طریقه کار ذکر اپوزیشن ډلونو کو دې کې مهمه خبره دا ده چې د دې لپاره به یو قانون به جوړول واړي، نو هغه قانون یا آرډیننس په شکل کې کېدې شي یا چې پارلیمان کې د چا اکثریت وي. نو چې کوم زیرین ایوان د قومي اسمبلی کې خو د مسلم لیگ نواز اکثریت ده، نو زما خیال دی چې هغوی به دې شی ته تیار نه شي چې داسې قسم ضابطه کار چې هغه اپوزیشن ته سوټ کوي او صرف د وزیر اعظم کورنۍ محاسبه کوي. نو کېدای شي چې اپوزیشن دینه بیا دا فائدہ والی چې وزیر اعظم خو دې ته تیار نه دی او بیا دیشې ته لار هموار کی چې تاریخ طرف ته خبره لاړ شي. نو راتلونکي ورځو کې بګو بیا دا دی چې تاسو ته معلوم دی تاریخونه خو وخت اخلي، داسې په یو دم تاریخونه نه پیدا کیږي عموما، او سیاسي جوړ توڑ ورته دا هلې ځلې به ورته پکاریږي. زما خیال دی چې اعتزاز احسن د دیش ته دغه نظر به وي. غم ډېر کو نه مشک سیاستدان دی، ډېر وخت په سیاست کې تیر کړی دی او دې شي چې څنګه دا خبره مخ کې زی دا نور غوندونه د استعفا مطالبه باندې متفق شي یا نور داسې حالات پیدا شي ان فورس ایرر میاسب نواز شریف صدر غلطیو کې چې اپوزیشن یکجا شي یوځای شي دا کې دی شي.
د فوج په حق لبانه هم ویل کیږي چې رکن اغي هم چې کم دي غواړي چې کنه را داسې حالت پیدا شي چې سیاسي اړې غړې جوړ شي. ستاسو په فکر باندې درې میاشتې وروسته یا صورتحال دا وی، آیا اپوزیشن پیپلز پارټي، مولانا فضل الرحمان، افتاب شیرپو، عوامي نیشنل ګوند، تاسو وینئ چې کنه هغه به دومره سخت ایجیټیشن یا احتجاج، سیاسي احتجاج طرف ته لاړ شي چې کنه سیاسي اړې غړې پاکستان کې جوړ شي؟
زما خیال دی چې احتجاج اړخ ته د پیپل پارټي پنجاب یو ډله ده سیده چې هغه احتجاج طرف ته تلل غواړي، او تاریخ انصاف دغه خوخه دغه چې دا کیسه سړکونو ته سټریټس ته لاړ شي. د عوامي نېشنل ګوند او د نور مولانا فضل الرحمان دغه ویوز د سیدي چې هغه ایجیټیشن طرف ته تلل نه غواړي، او دام نه غواړي چې داسې حالات پیدا شي چې د فوج د ظاهري یا باطینی مداخله سره صورتحال پیدا شي. تر اوسه پورې خو فوج د شنه خپل ځان بهر ساتلی دی، سوای د دې چې دغه د احتساب خبره په یو تقریر کې جنرال صاحب ابراهیم شریف کړی و، هغې نه بغیر خو ما خیال دی چې تر اوسه هغې په سایډ لاینز باندې دي. خو سیاست خو داسې دی چې سټریټ باندې صورتحال پیدا شي، پارلیمان کې صورتحال پیدا شي، نو بیا کېدای شي چې فوج لپاره د ممکناتو کې نه وي چې هغه په سایډ لاین باندې پاتې شي. زما خیال دی چې پوزیشنز به سختېږي دی کې میاسه خو به هیڅکله به استعفا نه ورکوي. زما داسې یقین دی تر څو چې دا ایجیټیشن دې مرحلې ته نه رسېدلی چې بالکل هغه ممکناتو کې پاتې نه شي سروایول. خو دا ده چې پریسیډنټ داسې شته چې ان هاوس تبدیلی کېدای شي. د ګیلانی صاحب پوزیشن چې سو خراب شو، بیا د عدالت حکم راغی، د عظما عدالت سپریم کورټ حکم لاندې هغه برخاست شو، نو پیپل پارټي وزیر اعظم بدل کو، نو هغه نه خو اسمبلی خوړنګ شوې نه و. خو د میاسب نو شریف پوزیشن لږ مختلف ځکه دی چې هغه د خپل پارټي مشر دی، د حکومت مشر هم دی، نو هغه دا غنی چې دا استعفا ورکول لوی سیاسي ماتې به وي. په دې حاضر وخت کې زما خیال دی چې دا به یو لوی شاک وي، او دې ته زما خیال دی چې میاسب تیار نه دی.
ډیر مننه ډاکټر تکی صاحب.
جی هر کله.
ګران او خضر منندونکو د ډیور ریډیو سارنې خپلونو خبرونو ته نیخ پنی غل واشنگټن ډی سی نه غوږی اوسم ستاسو پام را ګرځو دی. بل راپور په لوتا د افغانستان د صدر وایان ډاکټر قیوم کوچی دی ورډیو ته ویلي دي چې پاکستان همیش له دوه مخه تګلاره کړي، او اکثره د القاعده او د طالبانو مشران د پاکستان په خاوره موندل شوی دي. نو موري د خبرې ترې د دی ورډیو سره د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز د هغې بیان په جواب کې کړی دا چې پکې هغه تیر ورځ د افغانستان د صدر اشرف غنی هغه وینا رد کړې وه چې ګنی پاکستان دی په خپل خاوره د افغانستان د طالبانو د مشرانو پر ضد باندې عملیاتو کې، او د دغه خبرې څخه د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار انکار کړی وو، یې دغه خبر رد کړی وه، او د ویلي وو چې په ملک کې یعنی په افغانستان کې د امنیت لپاره د خبرو اترو ته ضرورت دی. خو د افغانستان د صدر صلاحکار ویان ډاکټر قیوم کوچی وایي چې افغانستان همیش له د خبرو اترو د لارې د دغه مسلې د حل غوښتنه کړې، او په دغه لړ کې هغې پوره کوششونه هم کړي دي، او د پاکستان واکمن هم د افغانستان واکمنو سره په دغه لړ کې ناس شوي دي او ډېرې خبرې شوي دي. خو د پاکستان په خپله خاوره دغه ترخګرو ته یا دغه وسلوالو ته چې کومې پناه ورکړی دي یا ورکوي لګیا دی، نو وایي چې د دغه په وجه باندې په ملک کې قار او غصه موندل کیږي، او د افغانستان زیاتره خلک غواړي چې پاکستان دې په دغه خبرو اترو کې مخلص شي. نو د نوموړي دغه خبرې اترې زمونږ د همکارې نیلا محمد سره کړې دي. راځي چې د نیلا محمد سره د ډاکټر قیوم کوچی دغه خبرې اترې وورو.
نو اصلي خبره دا ده چې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف په لومړی میاشتو کې چې دای قدرت ته ورسېد او ولسمشر شو، د دخل ظلم دا چې د پاکستان سره یو توافق ته ورسېدي. دای څو ځلي ولاړ د پوځیانو سره خبرې وکړې، د ایس آی د مشر سره خبرې وکړې، د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. دای اوس د پاکستان لخوا مایوسه شوی ده. د افغانستان خلک د پاکستان په برخه کې ډېر بدګمانۍ لري. هغه وای د افغانستان خلک وای د طالبانو مشران په پاکستان کې دي د طالبانو د رهبری ایات په کویت کې د پېښور کې دي یا په وزیرستان کې دي مثلا د حقانی ګروپ البته په وزیرستان کې هغه کوي نو دا خو د پاکستان دریز هغه ده ډبل سټنډرډ پالیسی ده چې په خوله یو څه وایي په عمل بل څه کوي نو تاسو وګورئ ملا عمر مړ شو دوه نیم کاله وروسته دوی دا اعلان وکړ چې ملا عمر مړ شو خو هر څه چې و ملا عمر هم د دوی په لاس کې و اسامه بن لادن هلته په پاکستان کې پیدا شو او نور د القاعدې خلک ټول اوس اڅه چې پاتې دي په پاکستان کې دي نو د افغانستان د خلکو باور په پاکستان باندې ډېر کمزوري شوی دی دا خو نو ډېر تفصیل غواړي چې زه درته بیان کوم چې پاکستان هدف څه دی څه غواړي نو په دې باندې هر څوک پوهیږي خو د پاکستان اصلي هدف دا ده چې په افغانستان کې داسې یو حکومت وي داسې یو نظام وي چې پاکستان پرې باندې اثر او رسوخ ولري او افغانان چې دي هم پښتانه هم نور قومونه چې په افغانستان کې مېشته دي هغه هېڅکله نه غواړي چې د پردو په لاس باندې ولوبول شي نو ځکه د افغانستان حساسیت حتی د طالبان په برخه کې هم دا دی چې طالب نه پرېږدي چې نفوذ وکړي طالب خو د جنګ له لارې غواړي چې په افغانستان کې ولکه ټینګه کړي او د افغانستان خلک مقابله ورسره کوي اوس د افغانستان پوځونه هم ډېر غښتلي شوي نه پرېږدي خو خبره د پاکستان ده چې طالبانو وکړه پاکستان خپل اعتبار په افغانستان کې هم د ایجوکیټډ پیپل خلکو کې لمنځه وړی ده هم په عوامو خلکو کې هم د مجاهدینو په منځ کې اوس مثلا تاسو ته ووایم چې د انجینیر حکمتیار راتګ چې سوله غواړي د افغانستان د حکومت سره یې وکړي هغه هم له پاکستان نه په تنګ شوی ده نو دغه زما ارزو د پاکستان په ارتباط سره
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي
زان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
افغانستان نه د امریکانو او د نیټو فوزونو د وستو د اعلان نه پس افغانستان کې د روان جنگ پترس کې د افغانانو د ډیرو کړمو د سر دوباره راپورته کېدو لوی اندېښنې پیدا شوې دي د افغانانو په دې کړمو کې یو کړمه د اغو افغان ترجمانانو ده چې په تود جنگ کې د جنگ په وړاندینو محاذونو د نیټو او په خصوصي توګه د امریکانو فوزونو لارښودنه کړې ده د افغان ترجمانانو بهشکه چې امریکانو فوزونو له د امسا کردار ادا کړي دي د افغان ترجمانانو د معاملې په باب له وخت په وخت امریکانو او نورو نړیوالو اخبارونو کې ریپورتونه خوريږي خو د دوی ستوند لا تر اوسه پورې اواره نه ده نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل یو اداریه د دې بے یار او مددگار افغان ترجمانانو په حالت زار لیکلی ده د اداریه سرخط ته د امریکای افغان ملګری بے اسره پرې خودل نه دی پکار د اداریې په سر کې لیکلی شوې دي چې د امریکای د وسلبند فوزونو په بابله د امریکای د ایوان کمیټې د زیارت په ورځ د کال 2019 د پار د دفاعي قانون د یوې برخې منځوري ورکړې ده د دې تر مخې وا په زرګونو اغه ترجمانان بیروزګار شي چې افغانستان کې د امریکني حکومت ملاتړ کړي وي اداریه دی کی چې د لسو زرو نه زیات درخواست گزار د مودو راسی د امریکای د ویزې په انتظار کې ناشتی، ځکه چې امریکایانو سره افغانستان کې په مرسته کولو د دوی سرونه اوس په خطر کې دي. خو د خارجه چارو محکمې ته د کانګرس د اختیار تر مخې صرف د سلورو زرو ارزو د منظورولو اختیار حاصل شوی دی. په دې لړ کې د کانګرس په کمیټه کې د نورو اضافي ویزو هیڅ بندوبست نشته، او د راروانې میاشتې نه پس دې قسم ویزو له ورکیدونکو ارزو د پاره شرطونه هم نامناسبه ایښودل شوي دي. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې زیاتوي چې د امریکې د ویزا پروګرام د ډېرې مودې نه د دواړو پارټو پارلیماني غړو په شریکه ټینګه مرسته کړې ده، خو اوسې هغه پارلیماني غړي سخت مخالفت کوي، څوک چې امریکې ته په کډه د راتلونکو کسانو مخه نیسل غواړي. په دوی کې د ایواني نمایندګان غړی او د عدالتي کمیټې چیرمین ورجینیا نه د ریپبلیکن باب ګوډلیټ هم شامل دی. نیویارک ټایمز د خپلې اداریې په اخیر کې مشوره ورکړې ده چې د دفاعي بل په باب له د سینټ او د ایوان نمایندګان فیصلو له راتلونکي میاشت کې د یو شکل ورکولو په وخت پارلیماني غړي باید چې د ویزو شمیر هم زیات کړي چې دا شان پرتی ارزه منظوري کړي شي. دوی له د ویزو د پاره د اهلیت په معیار کې هم څه بدلون کول نه دی پکار. په دې موضوع د ایوان نمایندګان یو غړي سیت مولټن د چهارشنبې په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا افغانان ترجمانان هغه خلک دي چې خپل سرونه نه یوازې د خپل ملک د پاره ولې د امریکایانو د پاره هم په تلې کې ایښي ودي. د د نورو اضافي ویزو د پاره یو ترمیم هم پیش کړی دی. ښاغلی مولټن زیاته کا، موږ دې خلکو سره زیات نه زیات صرف دا یو خیګړه کولی شو چې دوی د غلیم د لاسه د قتلېدو نه بچ کو.
ګرانو قدرمن اردوونکو، اوس هم ستاسو پام راګرځو د یو بل راپور په لوته. د پاکستان د خیبر پختونخوا مردان ضلع پولیسو دعوه کړې ده چې د شهبازګړۍ په سیمه کې یې دوه د تحریک طالبان سوات سیمې سره تعلق لرونکي وسله وال تېره شپه ګرفتاره کړي دي. په دغې د ډیور راډیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې امنیتي چارواکو د طالب وسله والو سره تعلق لرونکي دوه غړي گرفتار کړي دي، او د هغوی د قبضې نه درنه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي دي. دا گرفتاري په داسې مهال مخې ته راغلې ده چې هم دوه ورځې وړاندې په مردان ضلع کې د امنیتي چارواکو په مرکز پولیس لاین باندې د نامعلومو وسله والو د ډزو په نتیجه کې د امنیتي چارواکو یو کس وژل شوی وو او وسله وال په تښتېدو کې کامیاب شوي وو. د امنیتي چارواکو وینا ده چې د مردان ضلع په شهبازګړه سیمه کې د معلوماتو په بنیاد هغوی په یو کور باندې چاپه وخله چې ور باندې وسله والو ډزې وکړې، او د پولیس د واپسي ډزو او مقابلې نه وروسته دوه د تحریک طالبان سوار سره تعلق لرونکي غړي گرفتار کړي شول. د مردان ډویژن د پولیس ویان ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د گرفتاری تصدیق وکړ، او وی ویل چې دغه نیولې شوی کسان په هدفي وجنو کې هم ککړ دي.
د دې حوالی سره انفارمیشن وه چې څه مشکوک کسان د دهشتګردۍ په غرض باندې سوابې مردان په باونډرۍ باندې موجود دي. ډی سپي رورل احتراز خان به ما نفري دې کاروایي لپاره لاړل چې هغوی ته پته ولګېده، نو په پولیس باندې فایر وشو. دوه کسان مشکوک سره د دوو تماچو، دوه کیلو بارودي مواد، نوی عدد سیفټي فیوز او لس ډیټونیټر دا د هغوی سره برآمد کړی شو. د دې تعلق د تحریک طالبان سوات سره دی، او دا شوبه هم دا چې دوی ټارګټ کیلینګ کې هم ملوث دي.
په دې اخلا د تحریک طالبان له طرفه بیان مخې ته نه دی راغلی. د امنیتي چارواکو وینا ده چې دا گرفتار کړی شوی وسلوال د سوابې ضلع ټوپې تحصیل ملک آباد سیمې سره تعلق لري، چرته چې وړاندې هم د پاکستاني ځواکونو له طرفه عملیات مخې ته راغلي دي. د دې ترڅنګ په ورستو کې د مردان او سوابې دننه امنیتي چارواکو او پاکستاني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په سلګونو شکمن غړو گرفتاری هم په عمل کې راغلې ده. څېړنې وایي چې تیره میاشت اپریل په شلمه نیټه باندې په مردان ضلع کې د سرکاري ودانۍ دننه ځانمرګي حمله هم مخې ته راغلې وه چې پکې د شلو نه زیات کسان جوبل شوي وو، او په دغه جوبل شوي کسانو کې یو مقامي صحابي هم شامل وو چې اوس هم د حکومتي عدم توجه ښکار دی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د امریکا، روس او د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې یوې ډلې د شام د تربګنۍ د ختمولو لوزنامې د بیا پر ځای کولو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. په دغې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د امریکا، روس او ملګرو ملتونو په مشرۍ کې یوه ډله هڅه کوي چې شام کې یو بل سره تربګنۍ ختمولو لپاره شوې لوزنامه بیا پر ځای کړي. نړیوال مشران ګڼي د شامي حکومتي عسکرو او د دوی مخالف وسلوالو ترمنځ جګړه د داعش پر ضد نړیوالې هڅې شنډوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری په دې باب وایي د فوجیانو په مشرۍ کې جوړې ډلې به هغه اړخونو باندې یو بل کانې کوي په کومو په لاره چې دا ډزبندي یا تربګنۍ ختمون عملي کېدی شي. ښاغلي کیری جنیوا کې نور چارواکو سره په دې باب د بیړني مذاکراتو پس دا خبرې کولې. په دغه موقعه د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ښاغلی سټیفان دی مستورا هم موجود وو. ښاغلی کیری د دې وړاندې خپل روسي سیال ښاغلی سرګی لاورو سره هم په ټلیفون تماس نیولې. روس او امریکا د شام ډزبندې سارن لپاره جوړ ټاسک فورس مشري هم کوله. ښاغلی لاورو په دې باب خبریالانو ته ویلي هیله لري چې راتلونکي ورځو کې د امن مذاکراتو کامیابېدو امکانات ډیر دي. نوموړي دا خبرې د ملګرو ملتونو استازي استیفان دی مستورا سره ماسکو کې د ملاقات پس کولې. د نړیوال مشرانو دا د ملاقاتونو لړۍ پس ته د خبر پیل شوه چې د نړیوالو هیوادونو په مرسته شام کې د حکومتي عسکرو او د دوی مخالف وسلوالو ترمنځ د تاوتریخوالي او دښمنۍ ختمون لپاره شوې ډزبندي په یو نازک ډګر ودرېده، خصوصا د شام په لوی ښار الیپو باندې د دوی ترمنځ نښتو پس. دا تیر اپریل میاش په اخره کې د جنگونو له عمله تر اوسه 200 کسان وجلی شوي چې پکې د تیر زیارت یو هسپتال 50 مړي هم شامل دي، کوم چې د هوایي الوتکو په بمباره کې د منځت لیو. دا پیښې پړه خلک په حکومت چوي. ښاغلی کیری وای خاص مقصد یې الیپو کې ډزبندي قائمول دي. ښاغلی کیری د جنیوا د غونډې ډیر تفصیلات خو واضح نه کړل، خو دا یې وویل چې کو د شام صدر بشار الاسد په دې اړه وړاندیزونه ونه منل نو د نتایجو ذمہوار به پخ. د امریکا خارجه وزیر جان کیری زیاتوي کو اسد دې خبرو ته غاړه کینه خدانو نتایج به وي او یو به پکې د ډزبندۍ مکمل ختمون او بیا جنگ پیل کیدل وي. خغلی کیری زیاتوي روس هم داسې نغواړي او د صدر اسد هم دې کې ګټه نشته او په بل صورت کې په نتایجو مونږ د جنیوا غونډه کې خبرې هم وکړې. بل لوري ته د روس خارجه وزیر ښاغلی سرګی لاوروف وایي د امریکایي مشرانو نه غوښتلي چې د شام حکومت مخالف وسلوال دي د داعش او النصره فرنټ په قبضه کې علاقو نه په وتو باندې مجبور کړي. د الیپو جنگ ته ډیر خلک په شام کې د امریکا کړې جمنو یو امتحان په سترګه هم ګوري. د امریکا وایټ هاوس ویان جاش ارنست په دې باب وایي حالات خو دغلته د ډېرې مودې نه خراب دي خو اوس ډیر کړکېچن شوي. د زیاتوي دې حالاتو نه اندازه کیږي چې د یو بل مخالفت پرې خود لوزنامه ډیره کمزوري شوي. نوموړي دا خبرې د نهې پر ورځ هغه پیښې پس کولې په کومه کې چې د یو عادي ودانۍ او یو هسپتال د راکټو راپرېوتو له امله 14 کسان وجلی شو. ګمان کیږي دا کار د صدر اسد مخالف وسلوالو ډلو کړی. د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم دا پیښه په سختو ټکو کې اوغندله او ویلي د دا رقم پیښو هیڅ جواز نشته په کومه کې چې عادي ولس په نخه کیږي او موږ دا رقم پیښې په سختو ټکو کې غندو کو ذمہوار یې هر څوک وي. جاسمین غنی کومه چې د سکاټلند سینټ انډریوز یونیورسټي د شامی علومو مرکز کې کارپوه ده، وایس اف امریکا ته ویلي په شام کې د امریکا د موجودګۍ دا وخت ملګري او مخالف یو مردي. دا زیاتوي دا ځکه چې د جنگ په اوله کې واشنگټن د اسد د واک ته پرې خودو خبره کوله او چې د ډیرو خلکو تمې ترنه پیدا شوې نو بیا یې د صدر اسد پر ضد راپاسېدل خلکو هغه امداد اونکو کم چې ورله پکار وو. میرمن غنی زیاتوي اوس په داسې حال چې روس د شام په مسله کې فریق جوړ شوی امریکا له خپل جمن ډیر په احتیاط را برسېره کول وی. په خوا به دې خبرو ته چا ډیر پام نه وو خو اوس نړۍ کې د طاقت د توازن تبدیلی سره امریکا کو چرې خپل خبره پوره نه کی نو تنقید به پیډیر کیږي.
خزرمن اردوونکو د امریکا په صدراتی انتخابونو کې د ریپبلیکن ګوند کاندیدای لپاره ډونلډ ټرمپ په انډیانا کې انتخابات ګټلي دي او ټیډ کروز د دغه ځغل نه بهر شوی دی. چرته زه مد د ساعت خبرونو لپاره نو شروان خلندر او کوم کاکر سټوډیو سره غلې غي بتاسته دغه خبرونه وړاندې کړي د دوه ساعت خبرونه پسته به ورځ بیا تاسو وړاندې خبرونه سره راځو.